سلامونه لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو له خرابیدونکو وضعیت څخه اندېښنه ښودلي. هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقوقو څخه بې شمېرې سرغړونې کړې دي. طالب چارواکو سمدستی د بنټ د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بنټ تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عمله افغانستان ته له سفر منع کړی دی. په یو ترافیکي پیښه کې چې تیر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلي کې شوې، لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي، په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي. د پاینی حال کې ویلي په ټپیانو کې د یوې خزی روغتیایی وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو. دا پیښه د دوو وړو مسافروړونکو موټر د ټکر په نتیجه کې شوې. پرون سهار د اروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و. د سړکونو د خرابوالي، د ټرافیکي اصولو د نرعایت او د چلوونکو د بې احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو اوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو، سیلونو او بارانو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د اقرب په اتمه او نهمه به د کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، غوربند، کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطح لوړه شي. ایرانی چارواکي وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اتنیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلي دي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2 میلیون غیر قانوني کډوال خپلې خاورې وباسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري آژانس ته ویلي، د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناد بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي. یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي. ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي، د اقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي. د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي. د طالبانو حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیروني په مقبره کې علمي او څېړنیز مرکز جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی. راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعات او کلتور د رئیس ملا حمید الله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیروني مقبره او یو څېړنیز مرکز جوړ کړي. ابو ریحان البیرونی هغه مناجم، فیلسوف، ریاضي پوه او علمي شخصیت دی چې د غزنوي دورې په 405 هجري پیړیو کې اوسېده. د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزنی ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري. او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمه ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي دي. د ناټو سرمنشي مارک روته د دوشنبې پر ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات سفیری وژل شوی یا ټپیان شوی، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسی ښیي. رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلي بنټ ویلي چې د دغه راپور موندنې به د راروانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. ښاغلي بنټ تېره شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تېرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کېږي چې څنګه پر ښځو، نجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بنټ راپور کې ویل شوی د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغیړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې احتمالا طالبان به لا وهڅوي. د طالبانو حکومت د روان کال اگست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په ورتلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې ریچارډ بینټ د ده په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دنده په غاړه درلوده او یوه ډېره وړه مسله لویوله. د مجاهد په وینا له همدې امله ریچارډ بینټ ته نور اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی دی خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په بشپړه بېطرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړې سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته له ورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورتر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بینټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وایي د امو دریا د اوبو د ویش په اړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سیند له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو همدار از هغو هیوادونو ترمنځ وي چې دا سیند په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشف ویلي د امو دریا د سیند د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. عصمت الله ایرګاشف په عین حال کې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د دریا له اوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خو د قوشتېپې کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړي وار د دې سیند له اوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی عصمت الله ایرګاشف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې د قوشتېپې کانال د جوړېدو او د امو دریا له سیند څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرګاشف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیاته کړه د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سیند له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سجید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سیند کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
د قابل ملاحظه زره نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې که تاسو اوبه استفاده کوي باید ستاسو استفاده په داسې بې ساري توګه نه وي چې ستاسو ګاونډۍ علاقه د درک نه ډیر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر هدا پورې تر دې هدا پورې چې ستاسو ګاونډۍ هیواد یا بل مشترک هیواد له هغه نه تر قابل ملاحظه توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپې کانال د پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری ورکړی و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرګاشف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د امو سیند له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام چې د سین اوبو کمی دی د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیال وایي سره له دې چې د امو سین د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. شغله دودیال وایي د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډېر چوپه خوله ده. موږ په دې برخه کې بیخي ګونګیان یاستو، ځکه د دغومره وختونو موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش قدم شوی دی. ده و بود پاره بیلا بیل تاسیسات زراعتی و نور دا جور کری دی. اوز که منگه اقدام که و داغ دنیا هم راتوایی چه رو ره تو تروس بیده وی ده خلق واقع دا فابریکی جوری کری دی، فارمونی جور کری، باغونی جور کری دی، دا جور کری دا جور کری دی و سرین استفاده کی چنگ و بود غرز ورلی و لاس ورلی و دا دیدی باغون باو چی نو منگه داغس ویده خلقی هست و پیگ دی چه داغس ویده بود.
د قوشتېپه کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوی اوبلاره ده چې د امو دریا سیند د اوبو د انتقال لپاره جوړیږي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسیناسیون پیل شوی دی. دغه واکسیناسیون به په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څه باندې یو میلیون ماشومانو باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به اته لکو شپږ دېر زرو هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له پنځو کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا دوه سوه زره، په نورستان کې پنځه څلوېښت زره او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دی د پنځو کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي څو واکسین شي او له دغه بې علاجه ناروغۍ وژغورل شي. د ختیځو ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی، بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې امله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جوماتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جومات کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ چې ورته وی یو بشري حقوقو ته وی یو اسلامي حقوقو ته وی دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د دې بچو زمونږ استاد چې حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا شپږ میلیونو ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې دوه ویشت او په پاکستان کې یو څلوېښت ماشومان د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیری پیښې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرائیل په وروستي برید کې لږ تاوان پېښ شوی او دوی توانېدلې هغه هم بېرته ترمیم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دې بریدونو چې سل جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی بلکې د دغه سیستم د جوړونکي هیواد حیثیت هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت څاروانه ورو.
د اسرائیل د هوایي ځواک یو پخوانی قومندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 نیټه د ایران پر ضد ترسره شول نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون گزار و بلکې د روسیې پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي گزار و.